السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست د ماشام شپږ بجې سوی زه ملالی بشیر د پښتو خبرونه د شمشاد زدرن په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپایي اتحادیه د نوي ستراتیژي د طرحې هرکلی کوي. د غور د ولایتي شورا غړي وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په غور ولایت کې د طالبانو ملاتړ کوي چې د سلما بند تخریب کړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي د کندوز تخار د لویې لارې د بیا پرانستلو خبر ورکوي. په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه لس خبریالان وژل شوي دي. د پولندي ولسمشر دفتر وایي ولسمشر د هغو دریو لانجمنو قانوني لایحو یوه توشیح کړې چې پراخ اعتراضونه یې راپارولي وو. د افغانستان کورنۍ خبرونه بیا هم د پکتیا د جاني خیلو د ولسوالۍ په خبر سره پیلو. افغان چارواکي کته هم د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ د سقوط خبره نه تاییدوي، خو د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د پکتیا د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته په سیمه کې د روانې جګړې خبره تایید کړه او وی ویل چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې مقاومت کوي.
تراخه تهاجمي حمله لپرنه راسته ده جانخیلو ولسوالۍ په اړوند پوستو او ولسوالۍ باندې شروع کړی وي. دا چې پرسونل په میړانه باندې تر تر اوسه پورې دفاع کړې ده، دفاع کوي.
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس سردار خان ملنګ زوی بیا د جرمني د پی خبري اژانس ته ویلي چې د جانخیلو ولسوالۍ نن سهار وختي وسلوالو طالبانو ونیوله. دواړه لوري په جګړو کې یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعا کوي، خو دقیق شمېرې تر اوسه نه دی څرګند شوی. که چارواکي رسما د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړي، دا به درېیمه ولسوالۍ وي چې په دوه درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي. تر دې مخکې طالبانو د غور، تیوره او د فاریاب کوهستان ولسوالۍ نیولې وې. افغان چارواکي د کندوز تخار د لویې لارې د پرانستلو خبر ورکوي. د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ لوا قمندان جنرال ادم خان متی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د ګډو ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې نن غرمه مهال بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. هغه وویل د لارې د ښه امنیت لپاره په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات دوام لري. ویل کېږي دغه لاره د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله له تیرو پنځو ورځو راهیسې انتړلې وه. په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه لس خبریالان وژل شوي دي. دا خبره د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. نجیب شریفي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبر ورکړ. ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي درې اویا پیښې ثبت کړي چې دا د تیر کال د همدې مودې په نسبت په سلو کې 15 زیاتوالی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اوکران په ختیځ کې د شخړو د هواري د هڅو لپاره د امریکا نوې ځانګړی استازی وای واشنگتن پر دې غور کوي چې آیا کیف ته وسلې ورکړي چې وکول شي ځواکونه د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پالو په وړاندې روانه جګړه کې لزانه دفاع وکړي. کورټ ولکر د ازادۍ راډیو د روسي څانګې ټلویزیوني پروګرام ته وویل د جنگي وسلو په ترلاسه کولو سره به کیف وکول شي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نورو اقداماتو د کولو په صورت کې له خپل ځانه دفاع وکړي. نوموړي دغه راز وویل چې دی ګمان نه کوي چې اوکراین ته د جنگي وسلو ورکول به روسیه ولمسوي چې له هغه زیات څه ترسره کوي چې په اوس وخت کې کوي او نه به هم هغه اوسنی تعادل له منځه یوسي. هغه وویل روسیه په اوس وخت کې په سیمه کې پراخ پوځي حضور لري. د پولند ولسمشر انژه دودا دفتر وای ولسمشر د هغو دریو لانجمنو قانوني لایحو یوه توشیح کړې چې پراخ اعتراضونه یې راپارولي او اروپایي اتحادیه هم په وړاندې خبرداری ورکړی وو. دودا د دوشنبې په ورځ وویل چې دی به د دغو دریو لایحو دوه هغه ویټو کړي چې مخالفینو اندېښنه څرګنده کړې چې هغه به په دې هېواد کې د قدرت تعادل زیانمن کړي او واکمن د قانون او عدالت ګوند ته به د دې زمینه برابره کړي چې پر محکمو له حده زیات نفوذ ولري. د هغه دفتر نن وویل چې درېیمه لایحه ولسمشر توشیح کړه. د دغه قانون له مخې د عدلي وزیر چې لوی څارنوال هم دی کولی شي د لومړنیو محکمو لپاره مشران ونوموي. منتقدینو که څه هم د ولسمشر لخوا د دو لایحو د ویټو کولو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې درې واړه قانوني لایحې غیر قانوني دي. د امریکا د میشیګان فدرال قاضي د امریکا له خاورې د هغو شاوخوا یو زرو څلور سوه عراقیات باو د ایستلو بهیر تر نامحدود وخت پورې ځنډولی چې تېره میاشت د مهاجرینو د نیولو د کمپاین په ترڅ کې توقیف شوي دي. قاضي مارک ګولدسمیت د دوشنبې په ورځ هغه لومړنی کتبي حکم صادر کړ چې د دغو عراقیانو لپاره د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې غوښتنه کړې وه. د دغو عراقیانو اکثره مسیحیان دي. دغه اتحادیې د مهاجرت د ادارې له پرېکړې سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې که دغه کسان بیرته عراق ته واستول شي له ځورولو او شکنجې سره به مخامخ ځکه شي چې د منځني ختیځ په روان کړکیچ کې هغوی ته د قومي او مذهبي اقلیتونو په توګه کتل کېږي. د دغې نوې پرېکړې له مخې به دغه عراقیان د دې فرصت ولري چې په متحدو ایالتونو کې تر هغو پاتې شي چې د ایستلو په وړاندې خپلې دعواوې د مهاجرت په محاکمو کې مطرح کړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپایي اتحادیې د نوې ستراتیژۍ د طرحې هرکلی کوي.
د ثبات او امنیت لپاره ډیر مهم.
د غور د ولایتي شورا غړي وايي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په غور ولایت کې د طالبانو ملاتړ کوي چې د سلما بند تخریب کړي.
ایران د کور د اوبو لپاره د دې جنگ مالی مرسته کوي. دغه شان غواړي چې د دې جګړو په وسیله د سلما د برېښنا د بند او د پوزلج د اوبو د بند چې د جوړېدو کارونه یې سستوي دي مخه ونیسي.
په ننګرهار ولایت کې یو سړی خپل زوی خرڅ کړی دی. دا چې ولې د دغه کوچنی له مور څخه یې اورو په ایران کې د بې کیفیت شرابو د څښلو له کبله څلور کسان مړه شوي دي. په دې اړه راپور لرو. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو ازادي راډیو اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپایي اتحادیې د نوې ستراتیژۍ د طرحې هرکلی کوي. د ولسمشر مرستیال ویندوه خان مینپال د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره د اروپایي اتحادیې ستراتیژي او لیدلوری ډیر مهم دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي اروپایي اتحادیه باید په دغه ستراتیژي کې د جګړې پر ځای د روغې جوړې او مصالحې موضوع ته لومړیتوب ورکړي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان جمهور ریاست د اروپایي اتحادیې د نوې ستراتیژۍ طرحه د افغانستان لپاره مهمه بولي او په هیواد کې د روانو ستونزو د هواري لپاره پر اغېزمن رول ټینګار کوي. د ولسمشر مرستیال ویندوه خان مینپال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو نظر او لیدلوری د افغان حکومت لپاره ډېر مهم او د پام وړ دی.
استراتیژي او لیدلوری د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډیر مهم دی او مجهر کړی.
خغلی مینپال دا شنویل چې د افغانستان حکومت اروپایي ټولنې ته د اصلاحاتو د پلي کولو ډاډ ورکړی او اروپایي ټولنې د افغانستان سره دوامدارو همکاریو ته ژمنه ده. د پداسیال کې چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د نوې ستراتیژي طرحه وړاندې کړې ده او په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ ملاتړ کړی دی. دغه اتحادیه په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې کلک ملاتړ حیاتي بللی او ویلي دي چې افغانان په دې برخه کې په اروپایي ټولنې حساب کولی شي. د دې ټولنې د نړیوالو همکاریو د پراختیا د چارو کمشنر نوین میمسا ویلي چې افغانستان یوازې نه دی او دوی به له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي سو دا یقیني شي چې د کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. د یادې ستراتیژۍ د طرحې څو مهم ټکي چې د اروپایي اتحادیې په ویب پاڼه کې خپره شوي په دې ډول دي: په افغانستان کې د سولې او سیمه ییز امنیت د هڅو ملاتړ، د قانون د واکمنۍ او بشري حقونو پراختیا او اقتصادي او بشري چارو پرمختګ او ښهوالی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي اروپایي اتحادیه باید په دغه ستراتیژۍ کې د جګړې پر ځای د روغې جوړې او مصالحې موضوع ته لومړیتوب ورکړي. له دې ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل:
موږ په داسې مقطعه کې یو چې له ازمایښت څخه تېرېږو، د امتحان څخه تېرېږو، او دغه د دې معنی ورکوي چې غواړو چې موږ په آینده کې یو دموکراتیک ټولنې ولرو یا دموکراتیک سوسایټي ولرو زه فکر کوم دا به ډېر مهمه خبره وي. لاغه نه خبره په جګړې باندې تمرکز کول بیا د دې دموکراتیکو ارزښتونو د پیاوړ کېدو پر وړاندې باندې ستر خن زه بولم.
د دغه طرحې شوې ستراتیژي پر موادو به د اروپایي اتحادیې ټولغړي او د اروپا پارلمان په راتلونکو نیو کې بحث او خبرې کوي. لاغه وروسته به مواد د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادې په نوې ستراتیژي کې چې ډېر ژر به نهایي شي راغونډېږي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
تاسو آزادی رادیو اوري. د غور د ولایتي شورا غړي وایي چې ایران د دې ولایت په امنیت کې مستقیما لاس لري او وسلوال طالبان تمویل او تجهیز کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان نن آزادی رادیو ته وویل چې ایران هڅه کوي په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه ونیسي او د هرات د سلما د برېښنا بند تخریب کړي. په ورته وخت کې د غور سیمیز چارواکي بیا د سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان استخبارات د دې ولایت په ناامنۍ کې دخیل کړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د غور د ولایتي شورا مسولین وایي چې ایران وسلوالو طالبانو ته کافي وسلې او مهمات ورکړي او د غور په جنگ او تیوره ولسوالۍ په سقوط کې مستقیما لاس لري. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ایران په مرسته خپل وسلوال خوځښتونه پیل کړي دي.
ایران د غور د اوبو لپاره د دې جنگ مالی مرسته کوي. دغه شان غواړي چې د دې جګړو په وسیله د سلما د برېښنا د بند او د پوزلیج د اوبو د بند چې د جوړېدو کارونه یې سسوي دي مخه ونیسي. د دې تر څنګ په بالامرغاب کې د داعش یو کوچنی مرکز هم جوړ سوی چې ایران ترې په ویره کې دی. له همدې امله طالبان تجهیزوي چې د غور ولایت نام نه کړي او په دې شکل د برېښنا بندونه هم تخریب کړي او د داعش ډله هم له منځه یوسي.
خغل احسان د غور په جنگ کې د ایرانی پوځیانو او سلاکارانو موجودیت نه ردوي خو وایي چې وسلوالو طالبانو ته ډېرې اکمالات د شپې لخوا کیږي. د په خبره د راپورونو پر بنسټ وسلوالو طالبانو د تیوره ولسوالۍ له نیولو وروسته د خلکو په وژلو لاس پورې کړي او یو شمیر دولتي ودانۍ هم سوځولې دي. په ورته وخت کې د سرخط ورسپانې موندنې ښیي چې د سلما د برېښنا بند ویجاړولو، د پوزلج بند د جوړولو د مخنیوي او د داعش ډلې د ځپلو په خاطر د ایران سپاهی پاسداران انقلاب له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې طالبان تجهیزوي. ورسپاڼې په غور کې د یوې دقیقې سرچینې له قوله لیکلي چې پاکستان د وسلوالو طالبانو له مرستې لاس اخیستی او دا مسله د دې لامل شوې چې طالبان کمزوري شي. ورسپاڼې د خپل دې مطلب په دوام لیکلي چې ایران له همدې فرصته ګټه اخیستې او نږدې درې میاشتې وړاندې په تیوره ولسوالۍ کې د دې ډلې په تجهیز لاس پورې کړی او کافي جنګي امکانات یې ورته برابر کړي دي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د خپلو حملو په شدت سره د یک شنبه په ورځ د غور تیوره او د فاریاب کوهستان ولسوالۍ ونیولې او افغان ځواکونه یې له دغو سیمو په شا کړل. د غور ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د سیمې استخبارات په ځانګړي ډول پاکستان په دغه نامنیو کې لاس لري. د غور د ولی وین عبدالحی خطیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تایوره ولسوالۍ د سقوط په اړه کوم اسناد چې موږ په لاس کې لرو د حمله د پاکستان له کوټې څخه تر حسابې وه، ځکه دوی غواړي چې د کوټې شورا غور ته را انتقال کړي. ایران چې د نیمروز او فراه په ولایتونو کې له افغانستان سره ګډه پوله لري د سیمې اوسیدونکي وایي چې طالبان یې له ایران سره اړیکې لري.
حسم وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران او پاکستان سفارتونو غبرګون راوخلو خو د ایران سفارت په دې اړه خبرې ونه کړې او د پاکستان له سفارت سره په اړیکو نیولو ونه توانېدو.
تاسو ازادي رادیو اوریوا موریدل چې د غور د ولایتي شورا غړي وایي چې ایران د دې ولایت په امنیت کې مستقیما لاس لري او وسلوال طالبان تمویل او تجهیز کوي. د یک شنبه په ورځ طالبانو د غور ولایت تیوره ولسوالی او د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالی ونیوله. اوس راپورونه وایي چې شاید د پکتیا جانیخیل ولسوالی هم سقوط وکړي. په درو ورځو کې د درو ولسوالیو سقوط حکومت ته په څه معنا دی؟ دا پوښتنه مې د نظامي چارو له کارپوه تورن جنرال های ګل سلیمان خیل څخه کړې ده چې په ځواب کې یې ښاغلی سلیمان خیل داسې وویل:
افغانستان کې جنگ روان ده، چریتي جګړه ده. تایوره ولسوالی، کوهستانات ولسوالی او د جانیخیل ولسوالی چې سرحد د پاکستان ته نږدې پرته ده، دغه د افغانستان د ولایتي ادارې نه او د مرکزي ادارې نه ډېر لرې پرتې دي او دغه ته اکمالات هم ډېر مشکل دي او بل همدارنګه د دښمن تحرکات هم زیات شوي دي او داسې راپورونه دي چې د تایورې په ولسوالۍ کې د ایران سپاهی پاسداران دغه خلک په هغه کې مداخله کړې ده او هم در کوم پاکستاناتو کې ما وکړم او په جانخیل ولسوالۍ کې چې زه خپل د پکتیا يم د چکپنې ولسوالۍ يم او جانخیل ما ته معلوم دی چې په تیګه بارا دم هغه د پاکستان سره هم سرحد ده د پاکستان مل ملیشا دائم آلتا مداخله کوي تغیر کې پاکستان مداخله شوې ده لکه دومره زویل شم چې څومره زه خبر يم هغه ولسوالۍ یعنی سکوت نه ده کړې منتهه جنگ وسم په جانخیل ولسوالۍ کې روان ده ارات کې جاي ورته وایي چې د ولسوالۍ نه تقریبا یو نیم کیلومتر به خواته ده ځکه په خواته ده د قوتونو مغزه ته انتقال شوی دي نو وسم جنگ ته روان ده او د پاکستان ملیشي هم حکومت سره کوي دا دوهم واده چې د جنخل ولسوالۍ سقوط کوي کله چې هغه ول واري سقوط کوي ول ځخپل ولارم وزیر سرحدات او ګلاب منګل چې وس والي د پټه د غمر سره د ولسوالۍ مو په حکومت سره برته ونیو او دا منتها بالکل هم سرحد غره ټول غر د ټول جنگل دا او په اسانۍ سره د پاکستان د کورمه ایجنسی نه اکمالات ورته کیږي منابع عمل ته د تمویل کوننده عمل ته د انځر کیا او کنده دا هغه کنده باوجود چې نیول شوی دا داسې سم نه نیول شوی.
طالبان پوهیږي چې تر سقوط وروسته دغه ولسوالۍ شایي ډیر ژر بیرته تصفیه سي نو د دوی اصلي هدف تاسو په نظر څه دی؟
جهان تو ځان خیلی خپل قدرت خیلی یعنی موجود یو موږ قدرت لرو د افغانستان دولت چیلنج کولای شو دوی جهان ته خیلی چې دوی په خبرو کې یا په مذاکراتو کې امتیازات ترلاسه کړي.
د نظامی چارو کارپو تورن جنرال هایګل سلیمان خیلو.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو ده. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر په خپل مامورینو د هغه څل لپاره چې د افغان پوځیانو د یونیفورم په جوړولو میلیونونه ډالر ضایع سوي انتقاد کړی دی. دفاع وزیر جیم ماتس د سیګار یو راپور ته په اشاره ویلي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د بې اغیز لګښت په اړه ناسمې پریکړې به نورې تکرار نسي. صفی الله ستنګزی راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتس انتقاد په دې ترخی چې ولې د افغان پوز لپاره پلنګي جامع انتخاب شوی او پرې 28 میلیونه ډالر ضایع شوی دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو په سر د څار ادارې سیګار تیره میاشت په یو رپورټ کې ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان 2.1% خاوره ځنګل پوښلي پوځیانو ته داسې رنګ یونیفورم د اغیزمنتیا له څیړنې پرته په 2001 میلادي کال کې غوره شوی دی. د هغه یاداشت مخې چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس لخوا د دفاع وزارت پینټاګن لوړ پوړو مامورینو ته ورکړل شوی دی او رویټرز هم پرې خبر دی ویل شوی چې د سیګار رپورټ د یو خپل منلي لیدلوري بیلګه ده. د رپورټ له مخې د افغان پوځیانو د یونیفورم د رنګ په اړه پریکړه هغه وخت شوی و چې عبدالرحیم وردک د افغانستان د ملي دفاع وزیر و. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس لیکلی چې د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د بې ځایه لګښت په اړه ناسمې پریکړې به نورې تکرار نه شي. اخو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت اوسنۍ اداره د راتلونکو پریکړو په اړه دقیق ده.
همین مسئله در یک تاریخ ارتباط داره که دیگه تاریخ گذشته و یقینا
دا مسئله په یو وخت پوری تړلې و چې اوس د مونږ په باور هغه وخت تیر شوی. د افغانستان ملي دفاع وزارت اداره تر پخوا دې مسئله ته لا دقت کوي او هوډ لري چې د فساد هر ډول مخکینیو بیلګو ته رسیدګي وشي.
وزارت دفاع کاملا تسلیم قاطع داره.
جنرال رادمنش دا هم ویل چې د افغان ملي اردو یونیفورم اوس هم پلنګي رنگ لري. له 2002 میلادي کال راهیسې په واشنگتن کې 110 میلیارد ډالر د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځنګړي شوی دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس خپل یاداشت په یو برخه کې له ټولو دفاعي سازمانونو تمه کړې چې د سیګار په رپورټ کې معرفي شوی تیروتنې ته په کتو د هغو ټولو عواملو د بندولو لپاره ګام پورته کړي چې د پیسو د ضایع کېدو لامل کیږي. سره له دې چې په تیرو کلونو کې د امریکا میلیونونه ډالر مرستې په یو ډول نه یو ډول د اصلي هدف پر ځای غیر متمرکز لګیدلې دي، خو دا هیواد بیا هم د افغانستان په اړه ژمن دی او وایي نږدې وخت کې به 4000 نور سرتیري هم افغانستان ته واستوي. اوس وخت 8400 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشت دي چې د نږدې 4000 په ورزیاتېدو سره به د افغان پوځیانو روزنه او مشوره ورکول لږ څه نور هم چټک شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو ازادي راډیو اوري. په ننګرهار ولایت کې په مخدره موادو روجد یو کس خپل د نهو ورځو کوچنی د پیسو په بدل کې پلورلې دي. که څه هم د دې کس میرمن وایي میړه یې پیسې کور ته نه دي وروړي، خو د دوی ګاونډیان بیا وایي دغه نشي خپل زوی د 50,000 کلدارو په بدل کې خرڅ کړی دی. زموږ خبریال شاه محمود شینواری دغه کورنۍ ته ورغلی و او راپور په ګډه اورو.
د برهان په نوم په نشئی توکو یو وروګ دی کس خپل د 9 ورځو ماشوم په 50,000 کلدارې په بل چا پلورلی. دا کورنۍ د جلال آباد ښار اړوند د مقام خان په سیمه کې په یوې داسې تنګ کنډواله کې اوسي چې د یو څپر پرته نور هیڅ سرپنا نه لري. د همدې څپر لاندې په پلاستیکي درې د برهان دوه میرمنې او اته ماشومان په سره ګرمۍ کې د ژوند ترخې شیبې تیروي. د برهان مشره میرمن وایي څه موده مخکې خاوند یې د مشورې پرته د دې د غېږې د 9 ورځو ماشوم بل چا ته ورکړی، ځکه چې دوی سره د درملو پیسې نه وي.
خبر
ماشوم خرڅ کړی دی
نو دې کې د خرڅول نو کک خرڅول وې نو مزه نو څه خبر ما خو د بازار څخه د بار سره د چاله کې شتلې ده د دوی مشد د یو وار کې چې موږ په زور کور ته راوسو نو په ګنه مر سره پیسې لیدې نو مر سره خلې دي نو دغه د پرې دي لاس ته خو سم غنا اسو سی یو روپۍ کور ته نه کچې ته خرڅې دي خو بخات مخه مخه به موږ ور سره پیسې کتلې وي او پیسې ور سره یو روپۍ په جیب کې نه وي
خود دوی گاونډی نواب چې دې کورنۍ ته د اوسېدو لپاره کنډواله کور په واک ورکړی وایي د برهان په نوم دغه نشئی خپل زوی د 50,000 کلدارو په مقابل کې خرڅ کړی دی.
دغه ماشوم نو داسې موږ په خپلو سترګو نه لیدلې، خو خلک داسې وایي چې 50,000 روپۍ خرڅ کړی، ځکه د یو ځل د خاوند یې وویل چې ما دلته خیراتي چا ته ورکړی، بیا ما ورته زړه له مال چې ارزې نه پیدا کړي، بیا بل ورځ چې راغی سیم ربان وایي دغه دی د دې خپل دغه خود وچې ترې دغه ته مې ورکړی، هغه خبر هم دروغ و. بیا ویل پلار سره مې دی په لغمان کې پلار اوسېږي، هغلته مې چې پوښتنه وکړه پلار سره مې نشته.
د برهان میرمن وایي د بچي غم پرې خوب او خوراک حرامه کړی، خو د خاوند د نشو له امله پر دوی راغلی اوسنی وضعیت یې هره شېبه ځوروي. دا وایي د دوی د نفقې ګټلو هیڅوک نشته او هره ورځ یې د ګاونډیانو دروازې ته سترګې نیولې وي چې ګوندې خپل پاخه کړي خواړه د دوی بچو سره شریک کړي. په همدې ورځ چې موږ د برهان کورنۍ سره په مرکې کولو بوختو، د هغه دویمه میرمن په ټکنده غرمه کې ساه نیولې راغله. دا وایي د ښار ټول پارکونه او واټونه یې لټ پلټ کړل، خاوند پیدا کړ خو په دې ونه توانېده چې کور ته راولي. برهان پخوا په لغمان ولایت کې په محلي پولیسو کې دنده ترسره کوله. شاوخوا 9 میاشتې وړاندې کله چې د نشئی ملګرو سره د 1 میاشتې په موده کې له کوره لرې په سفر ووت، برهان له خپلې دندې سره خدای پاماني وکړه او د نشو خمار پرې دومره زورور شو چې اوس دوه میرمنې او اته ماشومان بې سرپرسته د نورو احتیاج ته پرېښودل، او 2 ورځې مخکې چې له خپل زوی د زیږون نه خبرېږي، هغه یې هم د پیسو په مقابل کې پر بل خرڅ کړ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس په هم د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو څرګندونې واورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ننګرهار ولایت دی سارک غلجید ولسوالۍ انور پښته دغه پیغام پر اقدام تاسو په خدای باور وکړئ. پیدا ازادي راډیو محترم کارکونکو ډیر کارونه کړی دی ولس هغه باندې ډیر لګیای، دغه دی مونږه دغه شکایت وزارت شیطانۍ ته ورسوي. دغه کلینیک خو ډیر بد حال روان دی. دلته یو عمومي کلینیک دا په دې سارک غلجید ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تر څنګه راغه دي سکسي په نامه باندې کلینیک دا یاد دکې پایته ډاکټرانو ته کې دي مریضانو سره ډیر بد سلوک کوي. خدای په خاطر باندې دغلته دسې پاکه یاتان راولېږي، دغه څه حل روان دی؟ دلته خو ټول شخصي کارونه روان دي.
السلام علیکم. احمد زدین خبرې کوم د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا دی چې زموږ په خاص ډاکتران دي، دا ښه اجرات په خپل وخت او سره نه ترسره کوي. دوازې داسې مریضان موږ لرو چې هغه نور ځین ته موږ رسوو، هغه بدبختانه بیا سا ورکوي.
السلام علیکم. تازاو کې کلینک کې نرسان دلته طبیبان دي، ډېر ماشومان یې له منځه یې وړل او خپله تاریخ تېره دوا دلته خرڅېږي. مګم دا وفاره حکومت داغه هیڅ پښتنه نه کوي ولی د تازاو خاون د افغانستان ملت نه دي آیا په تازاو کې انسانان نشته تاسو راشئ پښتنه وکړئ ټوله تاریخ تېره دوا خرڅېږي انسان دلته سر طبیبان دي مونږ ډاکټر نه لرو نو خدای د قرآن په خاطر باندې راشئ د دې ملت پښتنه وکړئ وسلام
تاسو ازادي رادیو اوري په ایران کې د جالي او بې کیفیت شرابو د څښلو په یوه تازه پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او لسګونه نور مسموم شوي دي سره له دې چې په ایران کې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته د شرابو پر څښلو بندیز لګېدلی خو دا بندیز د شرابو له څښلو څخه د ایرانیانو په منع کولو کې پاتې راغلی دی رضوان مراد په دې اړه نور حال راکوي
د زیاتو الکوهول له امله د مسموم کېدو او مړ کېدو پیښو په ایران کې په لوی اندازه د جالي او بې کیفیت شراب څښلو موضوع رسوا کړې ده په ایران کې د 1990 میلادي کال له اسلامي انقلاب را په دې خوا د شرابو پر څښلو بندیز لګېدلی دی خو دا اقدامات د شرابو له څښلو څخه د ایرانیانو په منع کولو کې پاتې راغلي دي د ایران رسنیو ویلي د جالي او بې کیفیت شرابو د څښلو له امله د مسموم او مړ کېدو تازه پیښه په جنوبي ولایت کرمان کې شوې چیرته چې 92 کسان مسموم او 4 مړه شوي دي د کرمان ولایت یو قضایي چارواکي یادالله موحد اسنا خبري اژانس ته ویلي دوی د هغو کسانو پلټنه کوي چې دا شراب یې ویشلي او یا یې پلورلی دي نوموړي ویلي په دې پیښه کې 40 کسان روغتون ته وړل شوي چې د 3 روغتیایي حالت یې نازک دی د ایران د قوانینو لمخې د شراب څخل او پلورل جرم دي چې د تکرارېدو په صورت کې عامل د مرګ په سزا هم محکومې دی شي خو بیا هم یو زیات شمېر ایرانیان شراب څخي دوی یا له بهر ورچې وی شراب اخلي او یا په کور دننه له ممیزو څخه جوړ شراب چې د عرق ساجی په نوم یادوي څخي په ایران کې پر مسیحیانو د شراب څخلو بندیز نشته او هغوی کولای شي چې د شخصي استعمال لپاره ترلاسه او یا هم جوړ کړي په ایران کې له کلونو راهیسې د کورني سخت شرابو د څښلو له امله د خلکو د مړ کېدو لړۍ دوام لري په 2013 کال کې د ایران په رفسنجان کې کورني سخت بې کیفیت شرابو و کسان مړه او لسګونه نور روغتون ته ورسول ایراني چارواکي وایي د شرابو پر څښلو له بندیز سره سره په دې هیواد کې د الکوهولو د کارونکو شمېر د توقع خلاف زیات دی ایران په 2013 کال کې په تهران کې د الکولو د معتادینو د درملنې د مرکز د پرانستل کېدو خبر ورکړ خو ایرانی مقامات وایي چې په ټول هیواد کې د 150 داسې مرکزونو د جوړولو پلان لري مهر خبری آژانس د ایران د پولیسو د مشر اسماعیل احمدی په حواله وایي چې د 2013 کال شمېرې ښیي چې په ایران کې شاوخوا 2,00,000 کسان په الکول معتاد دي او د 2015 میلادي کال د معلوماتو پر بنسټ په ایران کې هر کال 440 میلیونه لیټره شراب او نور الکولي مشروبات استعمالیږي
تاسو ازادي رادیو اوري اوس هم اسمت څروان د ساينس په نړۍ کې د زینو موندنو په اړه معلومات راکوي
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول له ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي این ای وپېژندله چې ماشو چیچلي وو څېړونکي وایي چې تر 2 ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي این ای په ماشه کې پېژندل کېدای شي دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له 8 تنو څخه چې په رضاکار ډول په ازمویش کې برخه اخیستې وه وغوښتل چې 2 ډوله ماشي پرېږدي چې دوی وچیچي څېړونکو ماشي پرېښودې چې د انسان چیچلې وینه هضم کړي وروسته یې د انسان د ډي این ای د موندلو هڅه وکړه تر دې وړاندې دا څرګنده نه وه چې د حشرو لخوا د انسان له زبېښل شوي وینې څخه به د انسان ډي این ای معلومی شي دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشې له لورې د زبېښل شوي وینې د ډي این ای د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي دوی وایي حتی له چیچلو 2 ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این ای ورڅخه ترلاسه کولی شي دوی همداراز وایي چې 2 ورځې یا 48 ساعتونه اعظمي وخت دی او ترسره شوي ازموینو ورته څرګنده کړې چې له 3 ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي د دې ازمیشت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه هملته پاتې شي د ډي این ای معاینې له لارې مجرم پېژندل کېدای شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو او د ماښام له وو د سهار تر وو بجو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبريږي. د ازادي راډیو پښتو خبري مجله پای ته ورسیده. د دری خبري مجله لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ.